محمد شبریم د ازادي رادیو د اټو په جوړ خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید وو. یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنه کې تر 120 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکز په فرانسې کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له خوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې له خوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په دوو وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې د هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسی. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمنی اولمپیک لوبې رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمنی اولمپیک لوبې چې د فبروري تر دېرشمې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو. وړاندې په خبرونه کې د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر هم اخیستې.
خبريالانو د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې CDRSF په ریپورټ کې ورته اشاره شوې ده.
د امریکا د مرکزی قماندانی قماندان جنرال مکینزی د کابل له هوایي ډګر سره د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د شوي چاودنې د تحقیقاتو جزئیات شریک کړل.
Investigation found that a single explosive device killed at least
one. په دې خبرونه کې مو د کندهار کروندوت هم ورولو چې پکې کوکنار زیات شوی.
در مخم کرے کتل شش کال د خلک وای وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسی.
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام پر زابل خبر ولایت په ولایت پروګرام کې پر زابل خبري شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکو بریډ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بری داګس پشپشوښتمه شوی وو. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګی بریټ وو. یو وطن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه یې کړې ده. د امریکا د مرکزی قماندانی مشر جنرال فرانک مکینزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه 120 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي. په فرانسه کې ډیره د بیسرار خبریالانو ټولنې د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د افغان خبریالانو ګواښل، د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د بیسرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په څلورویشتمه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. په راپور کې د آریانا نیوز د دوه خبریالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم دا دوه خبریالان تیره اونۍ د دوه شپو په مخه ونیول شول. په راپور کې راغلی دی چې له نیول شویو خبریالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبریالان نیول شوي چې په کابل کې د ښځو د اعتراضونو په اړه یې راپورونه چمتو کړي. د بیسرحده خبریالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبریالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون له لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلی دی چې د طالبانو د استخباراتو د 350مې ادارې رئیس جاوید سارګر چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبریالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بیسرحد خبریالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګ مشر رضا موینی ویلي دي چې د خبری مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبریالانو ته د ژبې د پرې کولو ګواښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بیسرحد خبریالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور له مخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بیسرحد خبریالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکي کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به یې په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
د بیسرحد خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان یعنی ولي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتلي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پول خبریالانو سازمان یا آر اس اف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخی یا یو حصے ته متوجه شوی ده. تر حال چې لږې ورځې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي یا بشپړه واکمنی ترلاسه کړې ده. د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیات کوم چې د آر اس اف ریپورت کې ورته اشاره شوې ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردینه سازمانونه چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه.
د بیسرحد خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډېره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډېره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سمتو سور کې ورته او د دې تر څنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په څرنګوالي باندې څار کوي. ورته فرمایشات ورکول کیږي، اته د استخباراتو څنګه خورته وایي چې دغه میلمه به راغواړی د به نه راغواړی پوښتنې مو دغسې مطرح کړي. مسله د عمارت په دیننو کې ځینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې میلمه لاس ور وړئ او نه به هغه نقد کوئ. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولی چې نړیواله ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي ترسو یو ځل بیا موږ وکولای سو چې د رسنیو بې پریتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخل و تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو آرماني حل لاره ده.
بومیا صاحب، په ټوله کې د داسې محدودیتونو په یوه حالت کې په هیواد کې د رسنیو راتلونکي تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتیږي، نه داسې دا محدودیتونه کم سي. بنان کوم څه فشار، محدودیت، تهدید، توقیف، دې ته ورته مسایل، توهین، ریټل کېدل، دا د خبریالانو او د رسنیو په سر باندې که همداسې موجود وي، زه فکر کوم چې وضعیت به ډېر بوږنوونکي حالت ته لاړ شي. سره له دې چې تېره ورځ ذبیح الله مشاهد د اسلامي امارت ویان په یوه غونډه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړه او دا وعده یې ورکړله چې پخوانی د رسنیو قانون کې هیڅ کومه ستونزه نه ده، نسته ستونزه پکې، او هغه به مریول اجرایي وي، هغه به تطبیقوو. او د دې تر څنګ یې ویل چې د مطبوعاتي سرغړونو کوم کمیسیون چې د هغه به بیرته په کار پیل کړي، او د اطلاعاتو د لاسرسي قانون به هم بیرته تطبیقیږي، او دغه کمیسیون به هم جوړیږي تر څو وکولی شي دغه دوه کمیسیونونه د رسنیو چارې سنبال او په کړنو یې نظارت وکړي. ول تر ډېره حده چې معلومیږي دغه اوضاع، دغه خبرې یا دغه بیانات به صرف او صرف د بیانیو په حد کې پاتې شي، ځکه علاقمندې څانګې د رسنیو په کار کې نورې دي او هغه ډېرې ځواکمنې دي.
ضیا بومیا د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی، او د ژغورلو لپاره یې باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداری ورکړ چې وخت مهم دی، او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي، او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څانګو ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سایر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
د هند حکومت د دې هیواد په حربي اکاډمیو کې روزل شویو لسکون افغان محصلانو ته په روانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبانو حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تېره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې، خو د زمري په 24مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ته راستنه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي. د هند په هیواد کې هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پایلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
له هند به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان صدر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پیکینګ ته رسیدلی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پیکینګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه و. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدراعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی و. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ییزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همداراز په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
اوس د سپورت له ډګره، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبې کوي. نور په دې راپور کې.
د کوربا بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 200 وریزي لوبې ترسره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوې ته لاړه شي، خو کوربا هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوې دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت ته پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تاک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کمپ مختبي. د دغه تمریناتي کمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتواله ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په 3 او 15 دوه شل اوریز لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټیډیوم کې پلان شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونه د زمري په څلورشتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې بند وو. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری و. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زما لپاره یو ډېر بې ساری زیری و، ځکه چې زموږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محرومې پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی، اوس دا په ګرم سیرو کې شروع شوی، انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصا وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بین المللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوئ چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام و او که همدا کار به دوام وکړي؟
صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنه سي. د نړیوالو غوښتنه اوسېږي، دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، دا د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوه. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړه، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رسم کیږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسط مکاتبو خلاصون دی خو اعلان کړی، خو ټول ورته په شک ګوري چې کېدای شي به هم په لیک یو بهانه وسیږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې لاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسرلي کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانیستل کېږي. امیدوارم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوارم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وي هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفع شي او که به وخت وغواړي؟
دوی خو په هر صورت دوی شروع کړې، موږ څوک نه دي بل طرف کړي، موږ دوی ته معاشه د کور شاته لیږو. زموږ په نظر باندې افغان میرمنې خیرات نه غواړي. افغان میرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمينه او صبر برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د میرمنو حق دی، او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. موږ په څلور لسیزه جنګ کې ډېر نارینه د لاس ورکړي، زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان میرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکړي او په دې باندې پوه شي چې د دوی مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار میرمنو ته وسپاري، هغوی باید اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په اسطر اسلام کې موږ تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و میرمنه شارواله د خارو په وخت. چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمنه کولای شي چې ښارواله پاتې په اوسني نظام کې هم کولای شي چې رئیس اوسېږي، هم وزیر اوسېږي، هم معین اوسېږي. نو امیدواره ما چې دوی هغه خپله ژمنتیا سې کړې ده چې موږ کار چانه نه ده اخیستی او ماش کوشات لیږو، بهتر به همدا وي چې د فاتر ته یې وغواړي او یو سالمه محیط ورته برابر کړي چې هغوی کار مخته بوځي. امیدواره یم چې زر تر ژره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستۍ پوښتنه میرمن کروخیل، چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي؟
هر څومره چې طالبان خپل کړنو کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس کوم هغه څونځه چې د نړیوالو له طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپلو د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژنې. حال داسې مثلا هلته نیمایي نفوس چې مېرمنې دي له خپلو ټولو انساني حقونو څخه محرومې دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کیږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدواره ما چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د دې لپاره نه چې به نړیواله په رسمیت پیژندل، د دې لپاره چې باید افغان ولس د حق ده او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کلوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه مرستې چې خلک وایي چې موږ ته نه دي رارسېدلي او یا د خلکو شخصي جبو ته رسېدلي دي او لوېدلي دي، دغه داسې چلته مستحق خلک لس کسان یې په لس کسانو کې دی اوس نوم نشته سوی، نو دا نه کسان ټول مستحق دي، خدا ټول پاتې سي، خدا غي وته ورسيږي په څلو کسانو کې لست ترسيږي، نیوی ته نه رسيږي. نو هغه نیوی کسان هم مستحق دي، خو هغه پاتې ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي، یا زموږ ټانګان پاکستان ته ځي، یا زموږ تیاری پاکستان ته ځي، یا بل دولت ته ځي، دا خلق درواغ وای، دغه تبلیغات او دا درواغ هم جګین پستړي، دا بالکل درواغ دي. د یوې وسپنی اثبات څوک نس کولای، او د یو اچا د یو فرد اثبات په ټول افغانستان کې څوک نس کولای. دوی د ثبوت ورسی باندې بیا وای. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شاس په خیر است؟ ازادي د خبرونو خبر لاند ته د شلیمې کلیزې مبارکي وایم. زه تقریبا د لس کاله کېږي چې ازادي راډیو اورم. ډېره مینه ورسره لرم، ډېره ښایسته راډیو ده. بیا هم سس ټول ته د شلیمې کلیزې مبارکي وایم.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې منیمل خان شینوارم د اچینو له سوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه کارکوونکو ته مبارکي وایم. واقعیت چې ازادۍ راډیو په رښتینی ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسولی دی، ډېر زیات هلې ځلې د خپل ولس دپاره کړي دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسولی دی. نو واقعیت موږ ډېر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خپرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شایس په خیر است؟ خیر ده. ازادۍ راډیو قدمه نو بلنو کټور شایس دغه میلمه سي د استاسي خبرې دغه کې د استاسي سره په لیکو کې دغه سمې دا خواهش ده زموږ مکتبونه خو د شاجوی په ولسوالۍ کې نور مکتبونه بیخي سره بې سوره دي، هېڅ دغه امکان نشته، نه د معلم ولقدی غم مې ورسره، نه ولقد بل غم ورسره. فقط د تنخوا او شپې چې رنځې شي هلکان ور وغواړي وایي که لمان درکوو وها درکوو دا درکوو چې هغه شپې تېرې شي بالا نه لک وي شي ولاړ شي هلته په مکتب کې یا بانډارونه یا ګپ وي یا جنجالونه یا جنګونه سر کوي د هلکانو تر دغو نه دغه ښه ده چې موږ کور ناست
زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ زموږ د واټساپ شمیرې او یا هم زموږ د سټوډیو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. اوس هم دومره د ازادي راډیو خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو پورې دوام لري. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې په کندهار کې به د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په اړه معلومات درسره شریک کړو. بخښنه غواړم چې د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور نشو درسره شریکولی. تاسو که غواړئ چې دا راپور ولولئ نو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې یې لوستلی شي او د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې که چېرته د اوو بجو د خپرونې برخې ته ورشي هلته مو دا راپور خپور کړی دی. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تر دې مخکې لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځانمرګی برید و. یوه تن ترسره کړی، له ځان سره یې شل پونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې نه کیلوګرامه کیږي د بل بیرنګونو سره لیږدول او دا چاودنه یې کړې ده. په چاودنې کې تر 120 ډېر ملکي افغانان او 13 امریکایي سرتېري ووژل شول. د دې چاودنې د تحقیقاتو راپور پرون په واشنګټن کې خپور شو. د بسراد خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیواله کمیټه څرګندوي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر په ټویټر کې لیکلي دي چې د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام باید ورکړي. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو کشو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالۍ کې له استرالیا سره لوبه وبایلوده. د چین په پلازمېنې پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پرون پیل شوې.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه زابل ولایت ته ځانګړې ده. زابل د غزنی، کندهار، اورزګان ولایتونو او د غراس بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت چې 1333 کیلومتر مربع مساحت لري کلات مرکز دی. په زابل کې چې په تیرو شلو کلونو کې اکثره ولسوالۍ نه امنی وي، نورو ولایتونو په پرتله پرمختیایي کارونه خورا لږ شوي دي. نو ویل شو چې زابل د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاته ولایت دی. زابل همداراز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پکې د نجونو لیسې بندې نه شوې. په روانه خپرونه کې مو د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت او همداراز د زابل څو فعال ځوانان محمد هوتک او سردار ولی سرحدی او دغه راز آزاد خبریال انور الله انوری ملمانه کړی دی. ری هوتک صاحب، تاسو تر کله وایم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړ او اقتصادي ستونزې ډیرې شوې. زابل اسې هم یو وروسته پاتې او بې وزده ولایت و. په دې ولایت کې دغو تغیراتو د خلکو په ژوند څه اثر کړی دی؟ البته په دې کې به شک نه وي چې امنیت به ښه سوی وي، خو اقتصادي ژوند یې څنګه دی؟
دا ټولو ته معلومه ده چې د نظام د سکوت سره سم په افغانستان کې یو لوی بحران راغلی. ستاسو زموږ په زرګونو ځوانانو هېوادوال بېکاره شو، له هېواد څخه نورو بهرنیو هېوادونو ته ولاړل. دلته په ادارو کې کومه ځینې تغیرات راغلل. په هغوی کې ځینې کسان بېخي یعنې هغوی زړه هم نه شکاوه چې ځینې کسان بیا هم ولاړل له دې نظام سره. دیزله مشکل سکار و کی او غچوک سر سر فکر دی اوی پیرن په کار باندې ور سره اخته هم دی او په ادارو کې کار کوي. ځینې په ځینو ادارو کې یو نیم کسان داسې وي چې هغوی له دندې څخه ګوښه کېږي او پر ځای باندې نور کسان راځي. په هغې کې بېرته ټولو ولایتونو بیا زابل شوه داسې. په زابل کې تقریبا په اداره کې دا زیات تغیرات نه دي راغلي. مثلا ادارې د ډېر کدرونه ایستل شوي او د هغو پر ځای د نور کسان یا په اصطلاح د اسلامي امارت کسان راغلي وي. دا په افغانستان کې سوي دي اما په زابل کې تر اوسه پورې په پراخ پیمانه خو بېخي نه دي سوي.
آزاد خبریال انور الله انوري دی چې انوري صاحب ته هم هرکلی وایم. انوري صاحب، که تاسې د رسنیو په وضعیت په خپل ولایت کې خبرې وکړئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې، البته د یوې سروې په اساس، وویل چې په افغانستان کې تر 300 زیاتې رسنۍ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له فعالیت غورځېدلې دي. ستاسو په ولایت کې آیا رسنۍ داسې رسنۍ شته چې پخوا یې فعالیت درلود او اوس یې فعالیت درولی دي؟
په زابل ولایت کې رسنۍ لکه څنګه چې د نظام د تغییر سره په ډیرو ولایتونو کې ټولنیزو رسنۍ ورخوا وګورو، که کومې رسنۍ چې وي غږیزې او تصویري او چاپي رسنۍ چې وي، په ډیرو ولایتونو کې د مالي امکانات نه شتون له امله د وضعیت خرابېدو له امله ډېرې پیل شوې. په زابل ولایت کې نورې رسنۍ هغه رسنۍ نه وي، یوازې چې ولې هغه ځینې غږیزې رسنۍ ولې لکه رادیوګانې هغه تر اوسه پورې هم شته، تر اوسه نشرات نه دي کته شوي. یوه رسنۍ ولې چې د کلاچراغ په نوم رادیو ولا هغه له مخکې هم د نظام د لږ مخکې فعالیت مالي امکانات نه شتون له امله کته شوی ولو، خو د نظام تغییر داسې خاص تاثیر د فراغه رسنیو باندې نه دی کړی.
په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان شکایت لري چې د پخوا په شان د بیان ازادي نه لري، هر شی نشي خپرولی. دوی ته امرونه کېږي دا خبر به خپروي، دا به نه خپروي. البته ډېر خبریالان حتی جرات هم نه لري چې په دې اړه ښکاره څه ووایي. اما تاسو څه ویلی شئ؟
یو څه ستاسې هغه باید واضح شي. موږ له یو ډېر لوی مشکل څخه خلاص شو، هغه دا 40 کلنه جګړه وه. ده دا د الله یو رحم اوس پر موږ اوسو په دې کې شک نه ته، خو خبره د دې چې رسنیو خبریالان اوس غږ پورته کولی شي، حقایق ویلی شي، که یې نشي ویلی، همدارنګه ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت خبرې ته راشي. حقیقت دا دي چې طالبان تر اوسه پورې د اسلامي امارت حکومت چې ده او د دې حکومتوالي تر اوسه پورې د رسنیو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره قانون نه درلودی، هغه تګلاره او څه نه وته درلودو. نو تا باندې چې کله دې وخت ورسېدلو په ولایتونو کې هم هغه د ولسوالۍ چې کوم طالبان او کوم دغه مرکز ته راغلو، د دې هغه اوزي او چې کوم امنیتي کسان ولو، هغه د خاص ته نو معلوم سره قانوني رسنۍ لپاره نه درلودي. تا باندې دا چې څوک راغ پورته کوي اتمه مشکل ورته جوړېږي، په دې کې شک نشته. او لکه یو ورځ وړاندې چې د طالبانو وینز د دوله مجد ویل چې د رسنیو لپاره د تیر حکومت قانون صحیح اوس پراخ قانون دغه اوسي، د اوس ورځو دوام چې دا مشکلات ورځ په ورځ ان شاء الله مشکل ستاسو د ټولو مشکلات تر سي. خو په لومړي ورځو کې اته مشکلات ولو، په د څو میاشتو کې اوس هم په ولایتو کې مشکلات شته.
دا شیبه د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حریت هم د ټلیفون له لارې را سره دی. حریت صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. په پیل کې کداره ته ووایه چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه و چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو د تعلیم مخه ونه نیول شوه او تعلیم ته ادامه ورکړه. د دې دلیل څه و؟
د دې دلیل یوازینی ده اوسې زموږ نظام چې ده هغه له تعلیم سره نه دوران، د ښځو له تعلیم سره خو هم نه دوران، د نارینه له تعلیم سره هم نه دوران. موږ چې کله زابل ته راغلي یو اوله ورځ باندې حجاب خبره شاګردانو او استادانو ته کړې ده، نارینه شاګردانو ځینې سپارشه کړې دي او خو نارینه استادانو ځینې خدمتیان کړې دي. وزارت هم په جریان کې ورسته اچولی ده. تعلیم زموږ د ښځو تعلیم په زابل کې فعال پاته شوی ده، ستونزه نه ده ورته پېښ شوې، د وزارت لخوا مشکل نه ده راته جوړ شوی. دا په دې معنا چې زموږ نظام چې ده هغه له ښځو له تعلیم سره، د نارینه له تعلیم سره نه ده وران. داسې خلک موږ غلط تعبیر یې چې دوی له تعلیم سره وران دي. دا بعضې ملاحظات موږ لرو چې هغه بې سترې زموږ د نظام، زموږ د اسلام یو اصول زخه او اصل ده به حجابي مسلمانان باید په حجاب کې مسلمان
خان دي یعنی مولوی صاحب استاس په ولایت کې شزه به حجاب ګرځیدې د خو عقل نه منی زابل خو یو ډیر محافظه کار ولایت ده
سنات څخه بخامه خاوي سي هغه حجاب شاید چادري او برخه به نه و مراد سوي ولی وس مشکلات نشته چې موږ راغلي او مشکلات هم نه دي لیدلې
یعنی تاسو شرط دا ده چې باید خامخا مخ پټ وي چادري او برخه وي
هغه سي د اسلام له نظر څخه کم نشان
د اسلام له نظر دا وایي هغه باید هم دا واضح کړي چې برخه شرط ده
نه برقه نه ده شرط سطر شرط داسې برقه ده سطر یو ښه وسیله ده نو ځکه برقه ورباندې شرط بولو
یعنی تاسو اوس نجونې مکلفې کړي دي چې ښوونځیو ته ځي باید مخې کاملا پټ وي
مخ هم نه ده کاملا دونه سي هغه حجاب داسې وي چې خلک په پټنه کې ونه لویږي
زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د تعلیم وضعیت پکې ډېر بد و یعنی پډیر ول سوالوي کې شوانزي غیر فعال وو یا کوو هم پډیر ټیټه سوي فعال وو ډیرای شوانزي اصلا ودانې نه لري او یو دلیل هم تیر حکومت چارواکو دا یادو چې الته نه امیده نو تاسو به په زابل کې تعلیم ته توجه زیاته کوي او آیا امکانات هم ورته لري چې شوانزي جوړ کړي او هغه شوانزي چې غیر فعال دي هغه فعال کړي
کوشش کوو ان شاء الله چې امکانات په لاس راشي شوونځو ته تعمیرات برابر وو داسې مخکې حکومت دا پړه پر موږ راړولې چې دوی د تعلیم دپاره زمینانه برابرې امنیت نشته ما خپل د دې تیر وخت د معارف کسان که انجینران وو که د نظارت ټیم وو دا به ما خپل پر موټرسایکلانو باندې موټرسایکلان به مې ورته کرایه کړو ګرځول به مې ولې چې دا دوی د ولس غم نه کوي دوی د ولس ته د تعلیم زمینانه برابروله دا د دوی کار و زموږ ان شاء الله په آینده کې دا پلان ده چې هر کور ته هر ماشوم حق لري چې څه زده کړي هغه ته به د تعلیم زمینه برابره وو وعده هم راسره شوې ده ان شاء الله مکاتب ورته فعال کړو مدارس ورته فعال کړو هغه څه چې ماشوم حق لري پر پلار باندې یا پر ټولنه باندې یا پر نظام باندې هغه به ان شاء الله موږ په لومړیتوبونو کې په نظر کې نیولې دي
او تک صاحب که کار په ارتباط وو چې یو شمېر خلک شکایت کوي مخکیم قسم دې موضوع ته اشاره وشوه چې کارونه کم شوي دي او ډېر خلک بهرنیو هیوادونو ته روان دي پرون د نیویارک ټایمز یو راپور چې تر یو میلیون زیات افغانان یوازې ایران ته تللی دي زابل نه اکثره خلک خصوصا ځوانان چې کار شوي دي کوم خو ته روان دي
زابل هم د افغانستان یو جزء حسابو که څنګه موږ کې دونه وکړ ډېر شانه چې موږ د نور ولایتو سره ځین ټکرونه لرو په هغه کې واغ د شزو د مکاتب اوس په نور ولایتونو کې باندې هم خوشبختانه ست زابل کې تر پای پر هم نه تل څه څه ځکه موږ په دې کې موږ په لاره کې ورنۍ دوستانو انجونې د سابوي تر ولستون سم په پر هم یو ولستون سم په کومستا هغه هم کې همدارنګه به بیکاری به کچه زابل کې هم زیات ولا هغه ځوانان زیات بیکار سو تقریبا د زابل څخه ډیر کم اندازه ځوانان سو تل هغه تقریبا ډیر زیاته برخه پاکستان ته تللې ځکه موږ ځوانان د ولایت په خوا هم مخکې تر دې هم په پاکستان ته تلل نو چې حالت یې واځي دا شاکا کارونه نشه کولا کار ده موږ ډیر ځوانان مخکې هم خو اوس ډیر زیات برخه هغه وخت د پاکستان ته تللی چې هغه کار کوي او کومه برخه ایران او جن هم دوبی هوا ته تللی خو د په خپل پرتله باندې د کاري کچ په وزنانو کې زیات شوی و د دمخ کې مصطفی کار کوي لاغه سره نور ځوانان د زراعت بخش کوم مصطفی کار کوي هغه تر ولسوالۍ پر هم غزیدل د هغه پروګرامونه زموږ ډیر زیات حساب سمش کوو هغه موږ پر کلیوالي سم کوو هغه موږ پر ولسوالۍ باندې کوو زموږ د ولسوالۍ ځوانان مخکې زیات په دې کارونو کې مصروف وو سپارې کې مثلا د ځکو جوړونه او د کاریزونو جوړونه او د استنادي دیوالونو جوړولو دا ټول پکې شامل وو ځوانان زیات په دې باندې مصروف وو دا غوښتل چې د دولت هم ځینې پروګرامونه ورته درلود مثلا د یونیسف او د نور مساتو هغه کورسونه درلودو هغه ځوانان چې څنګه چې لیک لوستې درلودې په ټول ولسوالۍ کې تر 15 او یا تنه ځوانان په دې رسمي پروسو کې سره ځای پر ځای شوی وو دا چې اوس یو تحول راغلی د دې تحول سره د ځوانانو هغه د بیکاری کچه لا زیاته شوې ده او ډېر ځوانان چې د پاکستاني هواته
کم اندازه ایران او دبی تللی خو زموږ هیله دا ده چې هغه ځوانان څنګه تللیکو لوست لري دا د زابل په ټولو دولتي ادارو کې هغه تشکیلات په تیر نظام کې هغه ګمارنه نه وکړي چې هغه تشکیلات خلاص ولاړو څوک نو پکې ګمارل شوی کله مدا ده چې هغه ځوانان په دې ځاچو بستونو سم مخکیم څوک نو پکې کې په دې کو ګماري دا به زموږ په نظر یو شکار شوی او له هغه ځوانان څخه تشکیلات لوست لري په هر برخه کې استفاده کېدای شي خصوصا نو په کلیوالي سیمو کې په البته بيسي د تعلیم کچه کسي پر نوې هم تقریبا صفر تر رسیدي نه هلته کولای شي د اول سیم ته هم سیم درېم سیم باندې تنظیم سیم په کوري ته ماشمانه تشار وزنه ورکړي نو د افغانستان د اسلامي امارت یو شکار دا وي چې ځوانانو پر د کاري باندې غور وکړي دا وي د لپاره په خپل تشکیلات پراخ کې څون ستیر نظام درلودو ترغه هدا کل پراخ کی اما کم کو دیسی باید نکی کچیر کم هم سی دا به یو لوی بحران یو بل هم راتون که وی ساغه بز نور ځوانان پر مخ وکلا کڅ پیړو وی
مولوی صاحب حریت تاسو دی اوریدون کی د خبرو پاړه څه وایست د حجاب پاړه خو خیر خبري وشو هرڅو کی هر ډول تعبیروی شاید ځینی وای چې په بلکې حجاب رعایت شوی و چې په زابل کې نو رعایت شوی خو خیر لدی کثیر شو تاسو اوریدون کی ول چې تاسو په دې تیر شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړی د معارف په برخه کې و یو صنف مو نه دی جوړ کړی څه ورته وایست
مننه خیر سی دا در چا خپل نظرونه دی بلې هغه څوک چې دلته موږ لکار زکه د دې هغه کم شکار دی په یو ځپای اشغال کړی او بس اشغال کړی او بیا به لږ تر څنګ تجارتونه وشان کول موږ به منپکړی هغه به خامخا د نظر لري همون کې د زابل ولس لموږ د خوشاله ده دلته موږ خلکو ته واقعیا خدمتونه کړی دي په دې شپه زموږ کې سموږ راغلی یو خو موږ د نورو خلکو د بلچا په کار باندې راغلی یعنې کار بلچا لسره شروع کړی وو بودیجه د بلچا و د بل نظام وو په دې سره اس کې نور خلکو موږ له خپل ترتیب سره نه یو ورته راغلی چې لکه لسره ترتیب ورته برابر کو خو بیا هم دونه باید وایم موږ دونه کړی دي چې لکه د مکاتب د شجنه مکاتب فعال ساتلی دي او هغه کسانان هغه کسانان چې د مکتب په نامه په مکتب کې به منوم شامل وو او د بیا دکان کوي یا به تجارت کوي هغه به محرم بیا په مخ کې اوایي پاره کېدل هغه محرم بلل دي هغه په وایسته باندې نه مقرر کړی اغه ته د اجازه نه ورکړي خود به خلک باج نیوکه کوي سیاده سي د او یا څه د په عموم کې سي کوم ورور پښتنه وکړي ول دا یو مولي صاحب او شاید ول حجاب په کوم دغه کې ما عموم کې خبر نه وکړي مخکې اول وارسته په یاد مجول بل څه په زابل کې ټول خلک به حجاب وو خو بیا هم څه نه
څه د حجاب موضوع توضیح کړه دم توضیح کړه نه دي اوریدون کې دقیقه پښتنه دا و چې تاسو یو ټولګي نه دی جوړ کړي او تاسو وایئ چې خیالي مکتبونه موږ بیرته اصلاح کړی دي اشاره مې ته و
ډیر هم پال کړی دی نو مکاتب سي په تیر وخت کې ما درته ول د خلکو له وجې ځکه د خلکو له بیغوري ځکه هغه دغه غیر فعال وو موږ د صدام موسسه د یونیسف په مالیم ډاټل باندې یو موسسه ده هغه موږ تزابل تدریس او سیمپونه راکړي دي په هغه باندې مکاتب پال کړی دي
انوري صاحب زابل کې د خلکو غشتنی سری د څومره چې موږ د اوریدونکو پیغامونه اوریدل دي په دې کې مثلا ځینې وای چې له زابل څخه تیریدونکو د کابل کندهار سړک ډیر خراب دی یا ځینې وای چې په تیرو شلو کلونو کې په زابل کې د سړکونو په برخه کې هیڅ کار تقریبا نه دی شوی